السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په لومړی فنجل سره خو کې به تاسو ته په مهمو مسایلو باندې راپور او خبرونه خبرو کو خو تر هرڅه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ازبکستان کې دی او نن مازدیګر له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره ګوري. او د روسیې سولساتي ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان د یو نیم میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوې هوکړې له مخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شوي. پوره خبرونه د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
We must also remain mindful of the challenges ahead.
موږ باید د شتننګونو په اړه متوجه واوسو. په تیر بیا د کورنوي او بندنوي مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سولې او ثبات راسي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید د سولې د خبرو یو مهمه برخه وي.
پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,000,000 افغان کډوال پاکستان کې اوسي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په ازبکستان کې دی او د افغان سولې او سیمه ییز اجماع په تړاو خبرې کوي. د ملي مصالحې د عالی شورا د معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالله به نن مازدیګر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره وګوري. اوس وخت چې په ازبکستان کې د غرمې مخکې 12 بجې دي، ښاغلی عبدالله د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره خبرې کوي. ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په هدف تر دې مخکې پاکستان او ایران ته هم سفرونه کړي دي. د کابل په 12 حوزه کې یوې ماین چاودنې دوه افغان امنیتي منصوبین وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په یو بیان کې دغه پیښه تایید کړي. هغه ویلي نن سهار په 6:30 بجو د 12 حوزې په لابجر سیمه کې مقناطیسي ماین د پولیسو په یو رینجر موټر چاودلی او افغان منصوبینو ته یې دا مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل کې همدا اونۍ د شنبې په ورځ په یو موټر باندې د مقناطیسي یا چسپکي ماین چاودنې د یو پخواني خبریال یماس یوش په ګډون درې تنه وژل. کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د مقناطیسي ماینونو د ایښودلو او هدفي وژنو په اړه په طالبانو په تیره بیا حقاني شبکې اچوي. د روسیې سولساتي ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان د یو نیم میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوې هوکړې له مخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. لومړی جو په عسکر 200 کسانو چې پرون دې سیمې ته رسېدلي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د جګړې د بندولو تړون چې د روسیې په منځګړیتوب پرون لاسلیک شو، په باکو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی، خو په ایروان کې بیا زرګونه کسانو د لاریون په ترڅ کې خپل مخالفت ورسره وښود. د شوې هوکړې له مخې آذربایجان به د ناګورنو قرباخ ځینې برخې او شاوخوا سیمې چې په دې وروستیو جګړو کې نیولي وساتي. ارمنستان به په دې سربیره چې له ناګورنو قرباخ سره د نښلوونکي لویې لارې لاچین سیمه له لاسه ورکړي، د هوکړې له مخې باید د آدم او کلبجر سیمې هم تحویل کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه تړون باید د تلپاتې سیاسي موافقې او د شخړو بشپړې هواري لپاره لار هواره کړي. د ناګورنو قرباخ سیمه کې تازه جګړو نږدې 1,500 کسان چې پکې پوځیان او ملکیان دي وژلي او یو زیات شمیر خلک یې بې کوره کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دغه خبرې د سې شمې پورز د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړي. د ویل پر بیلاروس بهرنۍ فشار دی. درې میاشت کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. د اگست میاشتې په 9مه په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې په نتیجه کې انتخاباتي کمیسیون لوکاشنکو ګټونکی اعلان کړ، خو د سیاسي مخالفان او لویدیز هیوادونه وایي په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلی شوې. موسکو په بیلاروس کې پر لاریونکوونکو د ځپنې د بهیر ملاتړ کړی. لوکاشنکو ویلي اروپایي ټولنې هیوادونه په بیلاروس کې په لاریون کې لاس لري. په قرغیزستان کې هم د پارلماني انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې د پراخو لاریونو په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جنبیکوف تیره میاشت استعفا ورکړې وه. په مالدووا کې بیا د اروپا ملاتړي کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ د ولسمشریزو انتخاباتو لومړی پړاو وګاټه او د موسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره دوهم پړاو ته ځي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. د فرا والی تاج محمد جاهد وای چې په دغه ولایت کې د القاعده شبکې وجل شوی مشر په د افغانستان په لویدیز کې تروریستي بریدونه پلانول. خغلی جاهد ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف د القاعده شبکې یو مشر او ډیر خطرناک او تروریستي اهداف مختوړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای چې محمد حنیف پرون وژل شوی دی. په دې اړه ملالی بشیر یو ریپورت جوړ کړی.
د فرا والی تاج محمد جاهد وای د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون مخستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه
د هغه فعالیتونه یوازې په فرا ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمر ګل لپاره د وسکټونو د سرک غاړي مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکو وسلې ترمیم کولې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ ویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبع و. په اعلامیه کې ویل شوی چې د عملیاتو پر مهال دوی پاکستانی ښځې هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي وو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی وو. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کېدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږ تر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي، ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی. د دې موضوع د جوته کېدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلی چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولې. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند جګړو څخه بې ځای شوی کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. دغه ولایت د کډوالو چارو ریاست هم وایي د مرستندوی ادارو سره په ګډه سروې او مرستې ادامه لري، خو بې ځای شوی کورنۍ د سروې د ټیمونو د سست کار له امله شکایت کوي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مهاجرینو د ریاست مخته د ناسو کسانو په منځ کې اکثره ښځې دي. په تور پړونو کې د ناستو دغه میرمنو ډیرې پوخ عمر لري. یوه یې سپینسر فاطمه ده. دا هر ورځ هر وختي په دې تمه دلته راځي چې ګوندې مرسته ورسره وسي. فاطمه راته وویل یو ویشت ورځې کېږي چې د مهاجرینو ریاست ته راځي او له دې ځایه تش لاس او ناهیلې کور ته ځي.
دغه جام پوسته نه ده، د دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګري مونې ولې بزګر وو چې هغه باندې راله راولار سستا بلا دی واخه مباره یو دغه وو یو دغه وو یو بن بل اخو مزور کې و دا چې کچنا کلور دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسید و زامن اغاله ته پات نه دی زما ته پښتنه مش په کورو کې هغه ناشتی و دی خواته دی ناشتی ما چې چا برای د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا اسینو کوي در بچا کې ورکا اندار په کنه ناغه ولار سره پات میاش مې پراسواله چې دغه جنگ سوي دی زما چې چا دا دا دوغه مې لا ولا کړل دی.
په هلمند کې دغه جګړو میاشت پر کیری چې تر لشکرګار ورسېدل او لامل وزر 250 کورنۍ شهر ته راکډاو خپل کورنۍ خالي پرېښودل. د بې ځای سو کورنۍ د شمیر رسمي دی، خو یو شمیر مرستندوی درې د مهاجرو کورنۍ شمیر لا زر شي، ځکه په وینا یې داسې کورنۍ هم شته چې د هیڅ مرستندوی درې له دې جملې د مهاجرونو د ریاست سره نوم نه دی راجستر شوی.
یو زر نه سو اتیا کورنۍ تر دا اوسه پرې سروي.
د هلمند د مهاجرونو د ریاست مسولین وایي که څه هم د دوی څلور ټیمونه د سروې چارې پر مخ وړي، خو یوازې د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ ته مرسته رسولې ده. رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي رادیو ټول ټول کورنۍ ته مرسته ورسوي.
تر دا نن پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل بې ځای شوې دي د جګړو له امله، چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروې شوې دي او 1300 کورنۍ یا اتلسو ودیش کورنیا تروسه کومک اخستی.
که څوم حکومت په دې ورستوي کې د لشکرګا پر شاوخوا د پرمختګ ادعا کوي، وایي د برتنی ولسو سیمو اوسیدونکو خپل اصلي کورو ته ګرځیدل دي، خو د شهر څلورم حوزه بابا جی په مکمل ډول د لسمی او دریمی حوزه ډیر سیمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شهر په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ سره کډي بارېږي. محمد الی استایی، د ازادي راډیو هلمند. ازادي راډیو
اوس هم دیوان نادر د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پښتو پروګرام خپور شي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غړو کې د افغان سولې فرصتونو د جګړې لیکو ته د طالبانو خوشی شوی زندانیانو بیرته ګرځیدل او د سینما پارک نړولو په اړه تبصرې او لیکنې کړې دي. هشت صوب رسپانې سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له امریکا او عام افغانان باید له افغان حکومت څخه وپوښتي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو ضمانت څه وو. د سرمقالې لیکوال دا پوښتنه په داسې حال کې مطرح کړې چې افغان حکومت په وار وار ویلي چې خوشی شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او عملاً افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. لیکوال زیاته کړې دا چې امریکا له طالبانو سره پر شوي هوکړې ټینګار وکړ او پر افغان حکومت یې فشار راوړ تر څو د طالبانو څخه د پاسه 15,000 زندانیان خوشی کړي. نو اوس امریکا، افغان دولت او افغان حکومت عامو خلکو ته باید ځواب ووایي. په سرمقالې کې ټینګار شوی افغان دولت باید نه یوازې د جګړې میدانونو ته د خوشی شوي طالب زندانیانو خبر او شمیرې ورکړي، باید په دې برخه کې خپل ښکاره دریز وړاندې کړي تر څو طالبان په خپلو ژمنو ولاړ واوسي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو څخه د پاسه 15,000 زندانیان د بین الافغاني خبرو د پای لپاره په مشروع ډول خوشی کړل. د افغان حکومت له لوري هغه مهال وویل شول چې د طالب زندانیانو خوشی کېدل به په اوربند تمامېږي او یاد زندانیان به د جګړې لیکو ته نه ګرځي. هغه څه چې اوس یې د طالبانو لولوري د نقص ادا کوي. اوس د افغان حکومت تازه راپورونه خي چې لدې ډلې زندانیانو 1500 جګړې ته ګرځېدلې چې ډېرې پروانو جګړو کې وژل شوی هم دي. د هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د سولې لپاره ترلاسه شوي فرصت نه باید ګټه پورته شي. په سر مقاله کې راغلی دا چې د امریکا تازه ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ویلي چې له نړۍ سره به خپلې اړیکې بیرته ورغوي، نو افغان حکومت هم ترې غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه لغوه کړای شي. لیکوال په سر مقاله کې له امریکا څخه د افغان حکومت د دې غوښتنې لامل د امریکې او افغان حکومتونو ترمنځ شته دفاعي، امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یاد کړي دي. د لیکوال په باور طالبانو تر اوسه د سولې خبرو په برخه کې خپل هیڅ کوم ژمنه نه ده عملي